افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. اوري چې د مصالحې عالی شورا وایي د دې شورا د مرستیالانو او مشرتابه شورا د غړو فهرست چمتو سوی او په څو ساعتونو کې به اعلان سي. دا هم اوري چې د کابل ځینې اوسیدونکي د شورا په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښنه لري. په بل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. طالبانو د پاکستاني رسنیو هغو راپورونو ته خبرګون شو چې وایي اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشرانو بندیزونه لګولې. د افغانستان حکومت وایي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل سي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د اګست پر 24مه ایران ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. طالبانو د پاکستاني رسنیو هغو راپورونو ته خبرګون شو چې وایي اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه لګولې دي. دغه دفتر ویاند سهیل شاهین نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د افغانانو ترمنځ خبرو په درشل کې دي او په دې مرحله کې سفرونو ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه طبعاً د پاکستان دا اقدام کولی سي د سولې پر وړاندې خنډ سي. د دغو بندیزونو له مخې په پاکستان کې د مولا برادر او سراج حقانی شتمنۍ ضبط کیږي، پر سفرونو بندیز لګول کیږي او هغوی به د راپورونو لمخې د وسلې د ساتلو حق هم ونه لري. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې اسلام آباد د بندیزونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 2255 پریکړه لیک لمخې لګولې دي. په دې اړه چې دا نوې اقدامات څه وخت شوي نور جزئیات نسته. د افغانستان حکومت وایي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل سي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو وروستي بریدونه د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام شي. شغلي صدیقي ویلي چې دغه ډله د سولې په اړه خلک نه هیله کوي. دا څرګندونې داسې مال سوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان هم نن رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې د بریدونو د ډیروالي په اړه وویل.
په وروستیو اونیو کې طالبانو د چسپکي مالونو د چاودنو په واسطه د یو ډول رواني فشار څخه راوسته ده. د یو میاشت په لړ کې په کابل ښار کې 2 مالونه کشف او خونڅه شوي. زموږ کشفي او استخباراتي برخه هڅه کوي تر څو د وروستیو نامنیو په عواملو پورې اړوند همکاري او لوی شبکې ونیسي او یا یې له منځه یوسي.
یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو لکه بدخشان، زابل، سرپل او ځینې نور د ورته بریدونو شاهد ول چې د چارواکو په خبره افغان ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی عیسا خیل ټاکنه په کور دننه او بهر د کرکټ د یو شمېر څارونکو له انتخاب سره مخ شوې ده. دوی وایي په یو وخت کې په لوبډله کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي اړخه ستونزه لري. تازه افغان کرکټ بورډ پرون د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی د شوزو چارو سرپرست وزیر حسینه صافی په ولسی جرګه کې د کندهار استازي روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امرالله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نوي غړو په توګه ټاکلې دي. زموږ غلازه د راډیو ری د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ماریانو ګروسی د اګست پر 24مه ایران ته سفر کوي. نوموړی به په دې سفر کې د یادې ادارې او تهران ترمنځ د اټومي خوندیتوب او په ایران کې د اټومي فعالیتونو پر څار د بندیز په اړه د لانجو پر هواري خبرې وکړي. ښاغلی ګروسی اته میاشتې وړاندې د دنده واخیستله او دا به یې لومړی ځل وي چې د نوي دندې رئیس ایران ته سفر کوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر تابو پلاوی په جون میاشت کې یو کمساری پریکړه لیک تصویب کړ او پر ایران یې غږ کړی چې یادې ادارې ته پر هغو دوو سیمو د تار لاسرسی برابر کړی چې وړاندې پکې اټومي فعالیتونه ترسره کېدل. د شغلی ګروسی د سفر په اړه په ویانا کې په نړیوالو موسسو کې د ایران استازي کاظم غریب آبیدی پر خپل ټویټر لیکلی چې هیله لري دا سفر د دواړو لورو ترمنځ دوه اړخیزو همکاریو ته لاره هوار کړي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی د درملنې لپاره د جرمني پلازمېنې برلین ته ورسید. ګومان کېږي چې ناوالنی به شایي مسموم سوی وي. برلین ته تر انتقال د مخه نوموړی د سایبیریا د اومسک ښار په روغتون کې په کوما حالت کې و. په جرمني کې یو غیر دولتي سازمان د ناوالنی د انتقال لپاره خصوصي الوتکه لېږلې وه. د دغه سازمان مسؤلین وایي د ناوالنی روغتیایي وضعیت د سفر په اوږدو کې ښه و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو له مخې په دا سال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نورو نوي پیښو شمیر په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 30 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته سوي دي چې شاوخوا 800,000 کسان ترې مړه سوي. او یو سلو شپارس کلن کس چې د نړۍ له اوږد عمر لرونکو کسانو څخه و نن شنبه په جنوبي افریقا کې ومړ. د هغه کورنۍ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې فریدی بلوم په 1903 کال کې زیږیدلی و. د نړیوالو ریکارډونو ثبتونکي کتاب ګینس کې برتانوي باب ویټون د نړۍ تر ټولو د زاړه کس په توګه ثبت شوی چې 112 کلن دی، خو د جنوبي افریقا رسنیو په غیر رسمي ډول فریدی بلوم د نړۍ تر ټولو زوړ کس بللی دی. د هغه د کورنۍ غړي وایي نوموړي دوی اونې د مخه کولای سو څلور پاوه وزن لرونکي تبر پورته کړي او بوټي مات کړي، خو دوی وایي یوازې په وروستي درې ورځو کې فریدی بلوم له یو قوي جسامت څخه په یو کوچني کس بدل سو او مړ سو. د کورنۍ د مړینې له کورونا وایروس څخه نه بولي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د څو لویو ښارونو د هوا وضعیت داسې اټکل کړی دی. کابل اسمان لږ څه برګ، د تودوخې لوړه درجه 2.2، ټیټه 2.2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.3، ټیټه 19. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.0، ټیټه 19. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.0، ټیټه 2.0. او جلال آباد اسمان نیمایی وریز، د تودوخه لوړه درجه 3.0، ټیټه 2.0.
نن شنبه ده، د وژې اسمبلی لومړۍ د اگست میاشتې 2020. د مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د ترکیب غړي په بشپړې دودي
د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا غړو په اړه نوملار چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
آیا د ملي مصالحې عالي شورا د ترکیب بشپړوالی د سولې پروسې سره مرسته کوي؟ یو تحلیلګر وایي
کومه تګلارې یا روډ میپ جوړیږي هم، نو هغه به بیا هم ولسمشر جوړوي چې ممکن د مصالحې عالي شورا او اکترمنس بیا ځینې مخالفتونه رامنځته سي.
په کابل کې په یوه چاودنه کې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې خبري مجله کې ورباندې راپور اوري. پاکستان د طالبانو پر ځینو مشرانو بندیزونه ولګول. دا اول وردی چې پاکستان دا کار کوي.
مجبور دی پاکستان چې دا کار کړی وي، ځکه چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا فیصلې دی او دی دیو غړي په حیث باندې. لیکن خلکو ته پوس کوي چې ولې به دا کار شوی. اوس
ګڼو زده کوونکو په ټولګیو کې خپلې حضوري زده کړې پیل کړې.
ان شاء الله چې مرض نور نشته دی، مرض باندې شاره ځکه چې مکتبونه شروع شول، په دې خاطر باندې ماسک نه استفاده کړی.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې حکومت یوه بله پخوانۍ کلیسا په جماعت بدله کړه. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د مصالحې عالي شورا وایي د دې شورا د مرستیالانو او مشرتابه شورا د غړو فهرست چمتو سوی او ممکن تر سبا اعلان سي. د دې شورا ویاند وایي چې په مرستیالانو کې یوه ښځه او 15 نارینه شامل دي. تفصیل له رحمت الله افغان.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وای د دغه شورا د مرستیالانو او د مشرتابه شورا د غړیو لیست ورستۍ سوی. د دغه شورا بیان فریدون خزون د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه تشکیلات نن یا سبا اعلان سي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملار چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي. د یوې ښځې په ګډون مرستیالان ټاکل شوي دي. تاسو به ووینئ چې نن سبا انشاءالله اعلانېږي.
ښاغلی خزونوای د سیاسي هوکړې له مخې به د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي. دا چې په دغو تشکیلاتو کې څوک شامل دي ښاغلی خزون یې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې د شورا د تشکیلاتو په غړیو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو استازي شامل دي. په ملي مصالحې علي شورا کې به با خبر سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شورا په مرستیالانو کې له بابر فرحمن او اسدالله سعادتي سربیره د عزیز الله دین محمد، عبدالسلام رحیمی، مولوی عطا الرحمن سلیم او د یوې ښځې نومونه شامل دي. خو د ښځینه مرستیالې د نوم په اړه بې خبري وښوده. سرچینه زیاتوي چې د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابو په تشکیل کې د مخکنی ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمیر جهادي مشران، مطرح سیاسي څېرې او بانفوزه کسان شامل دي چې شمیر یې 440 تنو ته رسیږي. خو د شورا د عمومي مجمع شمیر بیا له 100 تنو اوړي. د افغانستان د سولې او ملي یووالي شورا رئیس ګل رحمان قاضي د بین الافغاني خبرو په درشل کې د یو ښه اقدام ګڼي.
دغه ښه آواز دی او ښه چانس دی، ښه فرصت دی. اوس دا شورا دا باید د خپل موقف نه ډیر قوي عمل او تصمیم ته ورسیږي چې هغه ملي تصمیم او په ملي منافع باندې ولاړ وي.
د رمضان مریض کال د غوایی په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د ټاکنو د نتایجو په اړه له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالي شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. په هوکړه کې ټینګار سوی و چې د دولت عالي شورا به هم رامنځته کیږي. خو د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون وایي چې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی سوی.
عمردل چې د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو سوی او ډیر ژر به اعلان سي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نجیب آزاد څخه مې پوښتنه کړې چې د ملي مصالحې علي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته کولی سي.
زه فکر کوم چې یاد شورا د ترکیب بشپړېدل به یوازې په کور دننه، یعنی په حکومت کې ځینې اختلافات لري وبرید راکم کړي. که چیرې ځمکني واقعیتو ته وګورو نو د مصالحې عالي شورا په خپل د یو سیاسي تفاهم لمخې رامنځته شوی، نه د سولې د اړتیا لمخې. په ټوله کې ویلی شو چې د یاد شورا ډیری غړي خپل غړیتوب امتیاز بولي، نه مسولیت. په دې اساس یا ترکیب به تر یو بریده سیاسي جنجالونه راکم کړي او د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره به 15% همکاري وکړي، یعنی اقل ځینې سیاسي مخالفتونه او دریزونه به راکم سي.
اوس چې د شورا په ترکیب کې د ځینو احتمالي غړو نمونه راغلي، تاسو داسې کومې څېرې په دغو کسانو کې ګوري چې واقعا د سولې په مسله کې مرستندوی تمامیږي؟
زه په دې باور یم چې د سولې په پروسه کې د اشخاصو نقش ډیر کم دی، بلکې د یوې ژورې او کانکریټي تګلاره مهمه ده چې تر اوسه نه لیدل کیږي او تر اوسه روانه تجربو ته په کتو که د سولې لپاره کومه تګلاره یا روډ میپ جوړیږي هم، نو هغه به بیا هم ولسمشر جوړوي چې ممکن د مصالحې عالي شورا او ارتمنس بیا ځینې مخالفتونه رامنځته شي.
د سولې د پروسې په وړاندې نور کوم خنډونه پراته دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړې ده؟
د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د یوې قوي ډیپلوماتیکې دستګاه نشتون دی. د افغانستان سوله په افغانستان کې دننه د یوې شورا له ادرسه شونې نه ښکاري، بلکې د دې لپاره د یوې قوي ډیپلوماتیکې دستګاه لرل شرط دی چې وتوانی د افغانستان د غربي شرکاو او ګاونډي هیوادونو سره واقعي ډیپلوماتیک لابي وکړي. نه داسې چې تاسو د کلونو وروسته دا پریکړه وکړئ چې 400 طالب زندانیان دې خوشي سي، اما فرانسه او استرالیا د ځینو بندیانو د خوشي کولو سره مخالفت ښیي. یعنی دلته اصلا واقعي کار نه دی سوی او دا هیوادونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي چې دا په خپله دی معنا چې ډیپلوماتیک دستګاړه ضعیفه ده. او دویم لوی خنډ زه فکر کوم د افغان دولت دا هڅه ده چې د سولې پروسه د متحده ایالاتونو تر راتلونکي ولسمشر ټاکنو په یو نه یو بهانه وځندوي چې ممکن د امریکا نوی حکومت کغه د جو بایدن حکومت کې د ټرمپ حکومت د طالبانو سره په خپل موقف کې بدلون راولي او وسنۍ افغان حکومت وتوانیږي چې خپل 15 کلنه موده پای ته ورسوي یا بشپړ کړي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر نجیب آزاد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ماښام 6:15 کېدونکي دي. تازه خبر مو ترلاسه کړ چې په کابل کې څو پرله پسې 14 سیوی دي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. اکرام صاحب، څه دي جزئیات په دې اړه نور؟
نن څو شیبي وړاندې د کابل د باغ بالا په سیمه کې چاودنه رامنځته شوي. تر دې دمه د تلفاتو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. د ځینو راپورونو په اساس باندې چې دا یو مقناطیسي ماینو چې په سیمه کې د پارلمان د وکیل د کور مخې ته چاودنه کړې ده، او له هغې نه وروسته د افغانستان د ولسي جرګې د دې وکیل ساتونکو ډزې کړي دي. اوس د باغ بالا سړک د ټرافیکو پر مخ باندې تړل شوی دی، او موږ چې ډېر هڅه وکړه تر دې دمه د دغې پېښې په اړه باندې څه نه دي ویلي. دا په کابل کې له نن سهار شپږ نیمو بجو راهیسې څلورمه چاودنه ده چې ترسره کېږي. ټولې د دې چاودنې په ګډون باندې ټول مقناطیسي ماینونه چې په بېلابېلو سیمو کې د کابل په پنځمه امنیتي حوزې په ساحه کې، دغه شان د کابل د پنځلسمې امنیتي حوزې په ساحه کې هغه چاودنې شوې وي چې یو تن پکې وژل شوی او دوه تنه پکې نور ټپیان وو. صالح صاحب، دا په داسې حال کې ده چې نن د محرم د لسمې مراسم په کابل کې پیل شوي دي. نن یې لومړۍ ورځ ده، او راتلونکي شنبې ورځ باندې به د محرم وروستۍ ورځ وي. په کابل کې نسبت امنیتي چپنټونه ډیریږي له دې نه وروسته، الله ډیر شوي دي، او امنیت په برخه کې
اکرام صاحب د دغو چاودنو چې تاسو څلورمې هغې په اړه هم یادونه وکړه، د مرګ ژوبلو په اړه څه ویل شوي دي؟
د وروستۍ چاودنې د مرګ ژوبلو په اړه باندې تر دې دمه هیڅ معلومات نشته. موږ ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړو. تر دې دمه د وروستۍ چاودنې په اړه باندې د مرګ ژوبلو په اړه البته معلومات نشته.
ډېره مننه. د اکرام الله اکرام په راپور کې مو دا هم اوریدل، په داسل کې چې په کابل کې د عاشورا مراسمو د باره تدابیر زیات شوي دي. څلورمه چاودنه نن په کابل کې سوي ده. تر اوسه د دغه چاودنې د مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي. د عاشورا ورځو د امنیت په اړه د کابل اوسیدونکي اندېښمن دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د امنیتي تدابیرو په اړه څه نه وایي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
د کابل لومړی امنیتي حوزې اړوند ابوالفضل زیارت ته راغلی. دا چې د محرم میاشتې دویمه نیټه ده، مراسم پیل او دغه زیارت ته د کابل ښار له لرې او نږدې سیمو خلک راځي. یو شمېر زیارت کوونکو راته وویل چې د عاشورا په ورځو کې د ناامنۍ او د حملو د احتمال په اړه اندېښمن دي. شل کلنه ریحانه هم یو له دغو زیارت کوونکو ده.
زمو غوښتنه له دولت نه دا ده چې امنیت مو ونیسي، چې وکړای شو د عاشورا لپاره ښه مراسم ونیسو، او د دې ورځو لپاره چې کوم ځانګړي رسم او رواجونه لرو د نورو هیوادوالو تر څنګ یې په سمه او ډاډمنه توګه ترسره کړو.
نیکبخته چې د دغو مراسمو له تنظیمونکو ده وایي امنیتي تدابیر باید جدي سي.
که څه د عاشورا مراسم مهال وي یا هم نور وختونه او عادي حالات، خو باید دولت امنیت د ټینګښت مسؤلیت ومني. که مو امنیت نشنی ولایت، نو هغه حکومت او دولت به موږ څه کړو؟ باید په دې ورځو کې زموږ امنیتي مسؤلین پام وکړي.
پروسیو کلونو کې چې په کابل ښار کې د عاشورا د مراسم پر مهال انتحاري حملې او چاودنې وسوې، اکثرو یې مرګ ژوبله هم لرله، چې د یو شمېر حملو پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې ومنله. امنیتي مسؤلینو د دغو مراسمو نمانځونکو ته وسلې ورکړې چې خپل امنیت په خپله وساتي. غلام سخی شاقل چې د ابوالفضل زیارت مسؤول دی وایي د کورنیو چارو وزارت له 15 تر 30 کسانو لپاره وسلې ورکړي چې د زیارت کوونکو امنیت خپل خوندي کړي.
د موضوع امنیتي بود.
د امنیتي ستونزو له امله دولت موږ ته د کورنیو چارو وزارت سره په همغږي له 15 تر 30 کسانو لپاره وسلې راکړي، او له امنیتي حوزو سره وسلې ثبت دي.
دا چې د کابل پولیس د دغو مراسمو لپاره څه تدابیر لري، په دې اړه مو د کابل امنیه قمندانۍ له مسؤلینو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی په دې اړه خبرې کول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت وګڼه. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د شامې په ورځ په کابل ښار کې دوه امنیتي پیښې هم وسوې. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته په استول شوي معلومات کې ویلي چې په اووم امنیتي حوزې اړوند چهل ستون سیمه کې د چسپکي ماین چې کورلا ډوله موټر پرې نښلول شوی و، د چاودنې له امله یو کس ووژل شو او دوه نور ټپیان سول. د ښاغلي فرامرز په خبره بله پیښه د دغه ښار 15 امنیتي حوزې اړوند په شهید څلور لاره کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې رینجر موټر هدف وګرځېده، چې په خبره یې دوه کسان یې ټپیان کړل. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسل کې چې په افغانستان کې د سولې هڅې ګړندې سوي، پاکستان د طالبانو پر یوه مشر ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه ولګول. پاکستان وایي دغه اقدامې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیکونو سره سم کړی دی. د دغو بندیزونو له مخې به د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کېږي او پر سفرې هم محدودیت لګول کېږي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان څخه مې پوښتنه وکړه چې واقعا څه سوي چې پاکستان یې دې اقدام ته هڅولی.
پاکستان اوس رسمن دا تایید کړی دی چې د افغان طالبانو باندې کوم بندیزونه دي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا سره دی چې هغه زاړه دي، لیکن پاکستان اوس امر کړی دی چې دغه بندیزونه د طالبانو په مشرانو باندې چې په هغه کې د طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر مشران هم شامل دي، په خپل پکې د طالبانو د دفتر مشر ملا برادر هم شامل دي، نو په هغه باندې بندیزونه او بندیزونو کې بیا توضیح او دغه تشریح هم کړی دی چې یو دغه کشتمنې وی هغه کنګل کول اساسي ک او دویم دا چې پاغي باندې سفری بندیزونه بوي سفر هغه بنشي کول پاکستان ته، دریم دا چې دا غوي ک بانکي حساب وی اکاونټس وی نو هغه هم پاغي باندې بندیز لګول.
اوس چې ټوله نړۍ او امریکا هڅه کوي چې محدودیتونه لري کړي چې د افغانستان د سولې پروسه چې لمخ کې هم لړوړو جوړو سره مخامخ ده بریالي سي، پاکستان ولی دا بندیزونه لګوي؟
کوشش چې خړ لسنا د اف ای ٹی ایف دغه اداره چې دا مالی چې ګور چې غیر قانوني پیسې وسلوالو ډلو تلاندې شي او داګه د لسن ځانو باسي او چې په تور لس کې شامل نشي، یو خو زیاته دغه وجه ده. لیکن دوی مهمه خبره دا ده چې پاکستان دا کار په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو د امریکا چې کم د صلح تړون د فروری په 29 شي او په هغه کې دا لیکل شوی دی امریکا به کوشش کوي چې د امنیت د شورا غړو سره ګډه کوشش کوي چې د طالبانو د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه وباسي. او د دې کې اول د مئی د میاش ذکر شوی دی په موافقه کې، بیا د اگست میاش ذکر شوی دی او دا اوس اگست کې د پاکستان دا کار وکړ. دا هم امکان شته چې پاکستان په طالبانو باندې فشار واردول غواړي او بل دا چې په پاکستان باندې کم تورونه په ماضي کې لګیدل امریکا لخوا، د افغانستان لخوا، د ځین نورو هیوادونو لخوا چې وسلوالو ډلو سره د دې همکاري دا یا ورته اجازه ورکي، نو کو دغه تاثیر هم ردوي لری کول غواړي. دام یو کوشش وی چې پاکستان باندې د دغه رنگي تورونو د مازی په شان نوي او دا یو دنیا ته میسج ورکول غواړي، پیغام ورکول غواړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته نن ویل چې د پاکستان دا ډول اقدامات د افغانستان د سولې پروسه زیانمنولای شي. په پاکستان کې د طالبانو په کړیو کې نورو څه ویلي دي او په دې برخه کې څه تبصره کړې ده؟
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خو بیان چې کوم جاری کړ ډېر زیات اهمیت یې ورنه کړ دې شیانو ته، دې رپورټونو ته، او دومره وویل چې دا د ملګرو ملتونو پاکستان یو غړی دی نو هغه مجبور و چې دغه رنګ دا کار وکړي. دغه نمونه چې د افغان طالبانو دي دې کې هغه وویل چې څه بدلون نشته، دا د مخکې نه دا نمونه په هغه کې موجود وو. لیکن یو بحث شروع شو او کومو طالبانو چې دا پس خواله رسنیو باندې 13 زره پټونه وکتل نو هغه سره یو تشویش وو چې پاکستان دا کارول کړی دی. یو تشویش خو پیدا شوی دی چې پاکستان با راتلونکي کې دا چې کوم دوی نوې دا کار کړی دی دی بس کوي د دې بیا څه پایلې او څه نتیجې وي.
د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وو. هغه زده کوونکو چې په ټولګیو کې خپل حضوري زده کړې پیل کړې اندېښنه لري چې په کورونا وایرس اخته نسي. د پوهنې وزارت په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې په محدود ډول د زده کړو بهیر پیل کړ. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
دا د کابل ښار د یو مکتب انګړ دی. د کوونکي د کرونا وایرس له امله د 15 میاشتو رخصتۍ وروسته بیا ځلې زده کړو ته حاضر شوي دي. روغبړ کوي، خوشاله دي او ښایي د قرنټین د مهال کیسې
خو یو شمیر دوی وس هم په کرونا وایروس لاخته کېدو ویره لري. دا عبدالهادی دابی خونزی زکونکی میلاد احمد چی ماسک یې اچولی وای
بعد شپږ میاشتې قرنطین څخه نن مکتبونه شروع سوله او خوشبختانه چې زموږ په سیمفو کې هم د سیمفونه په دوه تقسیم سوله او شاګردان څلوېښت نفر وو هغوی شل شل نفر ته واړول سول ټولو اجتماعي فاصله رعایت کړه خپله ماسک استفاده کړې دي اما د ټولو ټولګیوالو او ټولو شاګردانو څخه هیله مې دا ده چې د ماسک څخه کار واخلي.
د بی بی مهرو د هلکانو ښوونځي زده کوونکی شاکر وایي زموږ ښوونځي کې دا مسایل هیڅ په پام کې نه دي نیول شوي.
انشاءالله چې مرض نور نشته دی مرض باندې شاید ځکه چې مکتبونه شروع شول په دې خاطر باندې ماسک نه استفاده کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس خپرېدو سره ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه رخصت اعلان کړل خو د قرنطین موده کې ځینو ښوونیزو بنسټونو دا بهیر په آنلاین ډول پیل کړ خو د کابینې تر پریکړې وروسته د اسد په پنځلسمه د لوړو زده کړو موسسې او پوهنتونونه او بیا د سنبلې په لومړۍ نیټه د خصوصي ښوونځیو د ټولو ټولګیو او د دولتي ښوونځیو د یولسم او دولسم ټولګیو زده کړې پیل شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی په ښوونځیو کې د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو د ټینګار تر څنګ وایي زده کوونکي کولی شي د روغتیایي ستونزو سره مخ کېدو په صورت کې یو سلو شپږ شپېته شمېرې سره اړیکه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویان دي نوریا نزهت نجرابي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روغتیایي سپارښتنو ته به جدي پاملرنه کېږي.
د تجمعاتو څخه د مخنیوي لپاره مو ټولګي په دوو برخو ویشلي دي، یعنې که ټولګي دېرش کسیزه و په دوو برخو پنځلس کسانو مو ویشلي دي. د هغوی ترمنځ ټولنیز واټن عملي کېږي. کورنۍ ته سپارښتنه سوي چې زده کوونکي له کورنیو ماسکونو ګټه واخلي. په ټولو ښوونځیو کې اوبه سته او زده کوونکي کولی سي د میکروب ضد مایع او صابون په راوړلو سره د لاسونو مینځل هم رعایت کړي.
اغلی نجرابي وایي د پوهنې وزارت په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو بهیر ساري او هغه ښوونځي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي قانوني چلند به ورسره وشي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا وزارت د وروستیو رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا وایروس نه پنځوس مثبتې پیښې ثبت شوي او په یاده موده کې له دې وایروس څوک نه دي مړه شوي. افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو څخه تر دې دمه د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ اووه دېرش زره نه سوه درې پنځوس کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې یو زره درې سوه پنځه اتیا مړه او اووه ویشت زره نه سوه نوي بیرته روغ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه حکومت یو بل لرغونی کلیسا په جماعت واړوله. دا کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوریت نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله شوې وه. تر دې مخکې د ترکیه لخوا د آیا صوفی لرغونی ودانی په جماعت بدله شوې وه. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د ترکیه حکومت د بیزانتاین د وخت یو بل کلیسا پر جماعت بدل کړ. د ترکیه حکومت دا پریکړه یو میاشت وروسته لدې وکړه چې د آیا صوفی موزیم یې چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځې امپراتورۍ د مهال کلیسا وه په جماعت واړول او یو لړ انتقادونه یې وپارول. د آیا صوفی ودانۍ د ملګرو ملتو د یونسکو له لورې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوې وه. د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیه په رسمي جریده کې پرون جمعه خپور شوی دی او پکې ویل شوی چې په چوره کې د هولی سافیر یا سپیشل ژغورونکو کلیسا چې ترکان کریی بولی د ترکیه د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارلې چې پر جمعه ته بدل کړي. په استانبول کې د قسطنطنیه ښار لرغونو دیوالونو ته چیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یونانی ارتودوکسانو دا کلیسا په څوارلسمه میلادي پیړۍ کې جوړه شوې ده. عثمانیانو دا کلیسا په پنځلس سوه یولسم میلادي کال په جماعت بدله کړې وه خو د ترکیې حکومت په نولس سوه پنځه څلوېښتم میلادي کال په موزیم واړوله. آیا صوفیا هم په نولس سوه شلمه لسیزه کې د کمال اتاتورک له لورې په ترکیه کې د جمهوري نظام له اعلانېدو وروسته په موزیم بدله شوې وه خو تېره میاشت پر جماعت له بدلېدو وروسته رجب طیب اردوغان پکې له شپږ اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیې دا اقدام د کلیسا د مشرانو او ځینو هیوادونو له لوري وغندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر یوه ځای د آیا صوفیې ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تېر کال د ترکیې یوې محکمې په 1935 میلادي کال د ترکیې د همغه وخت د حکومت پریکړه چې له دې ودانۍ څخه یې موزیم جوړ کړی و رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیې د پوهنې وزارت ملکیت وه د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې پریکړه خندلې، ویلي دي چې ترک چارواکو یو وار بیا د نړۍ یوه بل لرغونی میراث ته بېرحمانه سپکاوی کړی دی. د یونان د بندنیو چارو وزارت همداراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یوه پارونکې هڅه ده، او له ترکیې په کلکه غواړي چې بیرته یوویشتمې پیړۍ دو اړخیز درناوي، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم ته راوګرځي.
او دویمه